یو حقیقت څه دی؟ دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، خو تر هغه مخکې به صالح محمد صالح ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصیري لوستې دي او جزئیات یې وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: په داسل کې چې وسلوال طالبان افغانستان ته ګواښ پېښوي، هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده. د ورځپاڼې خبریال چې په وروستیو کې هلمند ته تللی او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلي لیکي، دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې، خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیارې سوې. لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یوه رستوران ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي. دا نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی: هلمند نن سبا د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور و. د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل. هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ شوي وه. په لیکنې کې راغلی: د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی: هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلې وه. یو استاد په حسرت سره خبرې وکړې او وی ویل چې هیلمند دی یو بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار و. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکي خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو د طالبانو ستنېدو ته اشاره شوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو: هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 178,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسېدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریې پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي: د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 5,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د ټایمز ورځپاڼې په حواله تر 540,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایرانه وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي: اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی. خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلیږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیایي پروژو کې د دوه نوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې 2 نوي کوچنۍ پراختیایي پروژې عملي کړي چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن شوي دي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا د چهارشنبه پر ورځ د دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي. دوی کوچنۍ پراختیایي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپله ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړای شو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډیره تمرکز په چټکه توګه پر اغیزمنو کارونو باندې دی. دا پروژې د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژي، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همداراز ویل تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې د 15 میلیونه ډالر په ارزښت د واتیا نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2000 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختیا برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ همدغې غونډې ته وویل د دغو پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغیز ته پام وسي.
با در نظر داشتی که از این کمک ها در مطابقت
با دیوی دیتا پا کتو چه لده غم رسو سخه در پراختی لومری توبون پر اساس گتا خیزل کیجی در دیر مهمه ده چه در مربوطه درو لخواه پا تشخیص و عملی که دو که اوش محل اغیز با پامکی ونی ولسی
از طرف ادارات مربوط در نظر گرفته شود.
هند له 2000 لومړی میلادي کال را په دې خوا په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نور برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي راډیو خبرونې تاسې اورئ. نن ماښام تر 2 بجو پورې به موږ خبرونې کوو. تر هغه وروسته بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوی.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسئولین څه وایي؟
کوتي حاضر و ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومه نه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو نن چې د خبرونه تاسې اورئ د سه شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټې د خزو د نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به لدغه ورځ ختیر شي. خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو. او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکې ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځنی خندونه دي. دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږدو چې هغه یې پاره څه وایي. میرے بھائی کس طرح سے سنجا سر خورکے
ازمان مشکل خدا دی جی سو کال البتہ دلتا زمنگ پسیما کے خوال تا طالبان نو خو ما سر البتہ د مکتب د درسن په خاطر باندې ما وکړل چې زه به درس وایم. خو دلته خونځین نو زمنګ اقتصاد هم بیخي د حد زیات البته ضعیفه و او سه مې مو د تری جنکه البته کابل کې هغه دی چې هغه ته مکتب وایلی په ما تند احساس پیدا شو چې زم به چې من چې هر رقم کېږي مکتب وای همداسې هله 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 د خو د شپو ورځو کې البته څه کم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی. اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعه سره مکتب نه شم ویلی. دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړو سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نه شم کولی چې مکتب ووایم. زما د حکومت نه فقط دا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم. د دغه پخاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځي لوستی دی؟
په ما شه محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د تره مې معلوم و کله چې زه کوچنۍ یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه. بیا کله چې زه لویه شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی. کابل کے زور منگا در سن وہی خاطر مت احساس پیدا اکمان مختب ہوئے
تاسو کلنی اوس
موږ په خدمات تاریخ نه دی هله خو زه چې فکر کوم نو ناس او شلو کلو شاو خو کې
سم ده خور کې ان شاء الله چې اساس مشکل مونږ د چارواک سره شریکو او یې لمن نیم چې د حل لار ورته پیدا شي
د انصاف پلټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خود له خاغلی مرداد په اړه راته وویل
زه په دې حق له درس وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده جګړه روانه ده او دوی شوانزی ته تللی نشي دوی کولای شي چې بل ولایت ته زی دوی کولای شي چې هلته په شوانزیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی
بله مرده چې که دوی کابل ته راشي ستاسو مرسته بور سره څو یې دلته کولای شي چې دوی خپل تعلیم مختبوزی یو څنګه چې دا د غوي دادا چې مثلا کورنۍ د دوی لته دیره ده او د ته سیدو استوګ نه زیان لري که دوی کابل تر شي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د واري برخه کې د پوهنې وزارت څو کړی
خو د دوی د تحصیل په اړه دا څه وایلی شم چې هیڅ مشکل نشته کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراش مون جهوی سر همکاری کولی شو دوی کولی شو چی پیام مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ورکی خود استوگنزای و پاکل دیالکانو بپاره لیوی اشته پا مکاتی و که پشوانزای و که
من نمیرداد سب ده خورکی کولی شی چی کابل تراشی تا سر دنجدی نو گوری او دغا سونزای تا سی لوار و مقامات تاور سوی
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لاره پیدا کړو
بله مرداد صاحب په نن سبا په افغانستان کې په دغه ناامنو سیمو کې څومره دغه نورې خویندې وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لري پاتې دي
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي متاسفانه تر هغه وخت پورې چې جګړه روانه ده په دوی مناطق کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې د سرنوشت تدا اړه لري کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ په یو ځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تل کیږي
بله مردا سی به ورسته پختنه هغه دا چې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت باندې دغه خويند ته دغه میرمن ته تاسو څه پیغام ورکول شي چې دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شي
دا زمونږ یو دینی فریضه هم ده د زده کړو او مونږ هغه ته دا وایلی شو چې مونږ هغه سره یو او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
کوتي ازریک و وی ګرک و ازریک ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدن کو دا د دیونه خبرونه چې تاسو و اوریدل د خبرونه کوربه اجمل تورمان مو پلوه بخون کې خدای سپاري په دې هله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي دا واري په برخه کې اقدام وکړي تر بل خبرونه مو پلوه بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای خو په تلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 یا نوی درویشت
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، د لومړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي، جنگ تر کوم حده پر رسیدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر څمونه لري، غلچتي عملیات، اوپراتیفي عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول. ټانک او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي، بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانک دی چې درې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانک او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولیت بخشونو ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده، پردی ملت تعمیل شوې ده. او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي او وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موضع نیولې. د دوی ماسې دې ته ګورل چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی به لا هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړي، خپلو جنګو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالات، په جدي فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یا د اوس لپاره؟
د هلمند هوا اوس هم ګرم ده. کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه توهمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطح دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو کېدای شوای دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت درلودی. دا خپل پرتې باندې دلالت کوي چې په ښکاره باندې فعلا تاسې مفاهمه مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنې د هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اصطلاح باندې هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه جهاتو درې جهاتو کې موږ خورا مثبت مقصد لرو. یو دا چې زیر په پوښانه کولی کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردۍ ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده، او پر دې ګزینه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګر هم پر دې ګزینه باندې کار کوو. او دوهمه ګزینه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنې هره شپه هره ورځ داسې شپه داسې ورځ نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي
مخکې داسې راپورونه و چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغات کې دي او که څنګه؟ اولته د طالبانو د شمیر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو، چې څه شمیر کې طالبان موجود دي؟
په مجموع کې سلیمان صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود و. د دې څخه سترګې څوک نشي پټولی، بعضې بې پروايي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مې ډېر چټي پر دې جهات باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو، په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې د غکو په اصطلاح باندې ډکې کړو، ولې هغه تجهیزات، هغه پرسونل، په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنې هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي، ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده، ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده، دا کم داسې یو مذهبي اړخ و یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دې دغه وکړي، بالکل د هغوی په سپوپو کې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومیږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی، ولې دلته فقط چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ، بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیفو ته ګورم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنګ
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلاً جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري، جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې، که سړی ووایي یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري، او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو آباد باندې په ټولو ولایت په سطح باندې په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دغه کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی، ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقات کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې و هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراگیر حالت لري، مشخص پر یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ مشخصوي نه دي چې په دغه نقطه ډېر فشار.
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده، کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاده سوه او د دې سره سره په هلمند کې نام نه یم زیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بلاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمې کړۍ، کم استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما برخه د پیرس ولامل صاحب په دې اړه خپل نظر په خوان څرګند کړی دی، اوس هم څرګندوم. زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لویه غلچکی پراګیره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په سطح باندې ملکونه هم بې طرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان، د اسلام باندې فرامن کې چې په ساته ملکونه، حتی عربي بازي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې زه داخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري، او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري، که هلمند کې ناامني وي بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د ناامنۍ لپاره بستر خور کړي، مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي. دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و، ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطح باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري، کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضې ملکونه د خپل ځان دپاره دا ښه ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطح چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره، یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران، سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
بلې، یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري، که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواړه بې تفاوته نه دي، دواړه په کښې کې دغه لري، په یو شکل نه ده اشکاله په ښځې داخل.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
چی دے دو عمر کے لیے